20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفي الله ستانک زایمو د ازادي راډیو سهارنی خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي څو د حماس لخوا یرغمل کسان خوشي شي. هغه له سی بي اس شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بي سي سره په خبرو کې ویلي په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. هغه د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول لومړی ګام وباله. په داسې حال کې چې په راتلونکو پړاوو کې څه پېښېږي جزئیات به ورسته معلوم شي. کاغلی روبیو د هم ویلی حماس د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا وړاندې شوی پلان او د یرغمل کسانو د خوشي کولو چوکاټ سره په معاصره توګه موافقه کړې او د هغې د پلي کولو لپاره د ترتیباتو په اړه د پریکړې لپاره غونډې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په ښارونو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنېدونکي په ښارونو کې میشتېږي. یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال دا هم وایي چې که څه هم دوی په پلازمېنه کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر پایه پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درېیمه شلو وره لوبه هم وبایلو ده. کپتان راشد خان ومنله چې ټیم یې ښه لوبه ونه کړه او له اول سره یې په توپ وهنه، بالینګ او ډګر ساتنه کې تېروتنې وکړې. دا لوبه په شارجه کې وشوه چېرته چې افغان لوبډلې په اول بیټنګ سره 133 منډې وکړې. بنګلادیشي لوبغاړي په 300 اوورونو کې هدف ته ورسېدل. په دې سره بنګلادیش 3-0 له افغانستان د شلو ورځو لوبو سریز وګاټه. تا به د افغان لوبډلې له بنګلادیش سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړې چې په هغه ټیم کې به حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د جرمنی د حکومت استازي کابل ته تللی او د مجرمو کډوالو د اخراج په سر له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي په ښارو کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو میشتېدل په عامه خدماتو فشار راوړی. یو شمېر کډوال هم وایي که څه هم کابل کې میشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند نفر افتیم کار پیدا نمیشه.
به خوست د باک ولسوالی اوسیدون که ده سیمی ده زیتون ده ونو ده پیونده ولو غخت نکوی.
غلو که ده سمرا ده زیتون ونی چی دی ده ایپل دی دیپ لدی انتر سو برای پر دی نو ده سی ونی سه ترغلانگ پر ده خودو تور ده زیتون ونو ده تر پلخیل پر ده که چه تا پیوند شی کنه حکومت به ده ده اولاس ده حکومت لوی گات بی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبري کوي. الکساندر دوپرین د یک شمې پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول تر سره شي. له همدې امله موګوس په مستقیم ډول په کابل کې خبري کوي چې مجرمین او احتمالي ګواښونه پراتلونکو کې په دوامدار توګه وېستل شي. د جرمني د کورونی چارو وزارت تایید کړي چې تیر چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبري کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی د یاد وزارت یو بیان په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیر چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړي چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه تر سره شي. هغه دا خبري تخنیکی بللی دي. جرمني د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دور سره لکتر لګ دوه واره لزګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وېستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې 13 جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغه ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په کنسولګری کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټيفان کورنیلس ترجمه وضاحت ورکړه چې دوی د طالبانو دوه کنسولي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلی او خپل کارونه یې له تیرې دوشنبه پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی ډله ایز استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمني د شاوخوا څلور نیمو لکو افغانانو کوربه ده. په دې کې هغه افغانان هم شاملېږي چې د جرمني تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په خارو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوړی. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي ډیری افغان راستنیدونکي په خارونو کې مشتیږي. یو شمېر راستنیدونکي هم وایي که څه هم دوی په پلازمینه کې مشت شوي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات خبرداري ورکړی چې د افغانستان په خارونو کې د افغانستانیدونکو کډوالو لویه کچه مشتیدل په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو باندې فشار راوستای دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه تازه بیان کې لیکلي چې ډیری افغانستانیدونکو هیواد ته له ننوتلو وروسته په ښاري سیمو کې مشتیږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې اداره وایي چې دا بهیر د ښاري ودې پر چټکتیا د فشار او د کمزوري خدماتو لامل ګرځي. یو ان هابیټات خپل ټولو شریکانو غوښتي چې په مهمو زیربنایي او اساسي خدماتو برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان ښارونه په دوامدار توګه جوړ او وده وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره راهیسې د سپتمبر تر پای پورې 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یادونې ده چې د کور کارموندنې او روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته د لاسرسي ستونزې هم د راستنیدونکو پر وړاندې لوی ننګونې ګڼل کیږي. یو افغان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د کابل په یوه سیمه کې ژوند کوي نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
یک مومیش اگه از پاکستان آمدیم به کابل بازار چند دفعه رفتیم کار پیدا نمیشه.
یوا میشت کیگی چلو پاکستان راستانه شویو چو زلی خار تا تلیلیو خو کارنشو مندلی موگ ده خوالو لسخت که مخصر مخامخیو ده او بو ستونزی هم لرو زمان جوان دیر ستونز مندی اختنا مداده چی ده طالبان حکومت یا مؤسسو لوری لموگ سرم راست وشی پر خوړو سربیره موږ ته د کار کولو زمینه هم برابر شي ځکه موږ ډیر ستونزې لرو.
د خاري چارو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتیدونکو خاري نفوس د مدیریت او د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي پلانونه ونیول سي. د کورونو کمښت په عامه خدماتو فشار د لوی ناورین لامل ګرځي. د ملي پراختیايي شرکت د ساختماني څانګې د پلان جوړونې او انجینرۍ په خانه مشري او د افغانستان د خاري پلان جوړونې او انجینرۍ ټولنې غړي خالد توکلی ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دې ستونزو د کمولو لپاره په زیربناو او اساسي خدماتو برخه کې پانګونې ته اړتیا ده.
سرمایه گذاری در زیربناها مثل مسکن، آب آشامیدنی، فاضلاب
د زیربنایي سکتورونه لکه کور جوړونې، د څښاک اوبو، ناپاک اوبو او سرک جوړولو کې پانګونه د خارونو لپاره خورا مهمه بنسټیزه او اړینه دي تر څو دوامدار پاتې شي او راستنیدونکي وکړي چې آرام ژوند تجربه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیر کال په سوال میاس کې وویل چې افغانستان په داسې حال کې چې نفوس یې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی، د لوړې کچې بیکاری، ښاري کېدو، د سرچینو کمښت او د خدماتو لپاره د تقاضا زیاتوالي سره مخ دی. وړاندې ځینو کارپوهانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښاري کېدو د مدیریت لپاره د نړیوال ملاتړ او پلان پرته به د افغانستان په ښاري سیمو کې د بېوزلۍ او ټولنیزې بې ثباتۍ د زیاتوالي خطر زیات سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو پریکړو کې باید د دغه هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي هغه کده هیواد دننه یا بهر اغیزمن رول ولوبوي. ریچارډ بنټ د سولې او لسوالکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو ملي کانفرنس په نوم یوې ناستې ته په آنلاین وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو د میکانیزم پرامنځته کېدو هم ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې سولې، ډیموکراسي او ملي اجماع ته رسیدل یو لوړ او ارزښتناک هدف دی او ترلاسه کول یې په ټول شمولوالي او هر اړخیز مشارکت سره ممکن دی. نوموړي پرون شنبه د اکتوبر 4 د سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس ته په انلاین وینا کې وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پریکړو کې باید د دې هیواد ښځې، ځوانان او د بیلابیلو قومونو استازي حق د هیواد دننه وي که بهر اغیزمن رول ولوبوي.
ښځې، ځوانان، مدني فعالان او د افغانستان بیلابیل اقشار هغه که په کور دننه دي او که اوسمهال جلا وطنه دي باید ټول د دې بحثونو برخه وي. دا اړینه ده چې د بشري حقونو بحث او پریکړې په ټولو برخو کې یو شان واوسي او په ټولو برخو کې دا غږ یو ځای بدرګه شي.
نوموړي په افغانستان کې د حساب ورکولو او مسؤلیت منلو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل معافیت هغه مهال رامنځته کیږي کله چې ناسم عملونه بې سزا پاتې شي کوم چې په خبره د سرغړونو د تکرار اساس جوړوي او دا هغه پدیده ده چې افغانستان للسی زوره هیڅ ورسره مخ دی. دا کانفرنس پرون شنبه د اکتوبر 4 په جرمنی کې د افغانستان د لوی ملي چتر په قربتوب جوړ شو او پکې د سیاسي ګوندونو، ټولنیزو شوراګانو او مدني بنسټونو استازو او یو شمېر افغان شخصیتونو په حضوري او انلاین بڼه ګډون کړو. د دې ناستې د جوړونکو په وینا د افغانستان لوی ملي چتر یو خپلواک ائتلاف دی چې د افغانستان دننه او بهر د سیاسي، مدني او ټولنیزو ګوندونو او بنسټونو له لوري د سولې ولسواکۍ، ټولنیز عدالت او د یو ګډ ملي دریځ درامسته کولو په موخه جوړ شوی. د دې ائتلاف د مشرتابه شورا یو غړي نجیب الله رحماني د ناستې ته په وینا کې وویل
د دې ناستې هدف د کوم ځانګړي سیاسي جریان لپاره تبلیغات نه دي بلکې د ټولو هغو حرکتونو لپاره د یو پلیټ فارم چمتو کول دي چې غواړي افغانستان له اوسني بحران ووځي او د سولې او ثبات په لور حرکت وکړي.
د مدني او د خوځو د حقوقو فعالې او د دین اسيوي ګډونوالي ناظمه نوین مومند ازادي راډیو ته ویل د غډول ناس د افغان خوځو انجونو د غږ او ریډو لپاره خدریس کیدای شي.
اتقسم پروګرامو
د غډول ناس ته خوځو ته فرصت ورکوي چې راشي او خبري وکړي کڅام له بده مرغه په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د دوی لپاره دا ناممکن ده چې خپل غږ پورته کړي. مګر موږ دلته چې په بهراني او هیوادونو کې ژوند کوو او د خپل خلکو لمین سره اخلي غوړو د غډول ناس سره لای د دوی حق او ستونزې تر نړي ورسوو.
اصولي اول سواکي لپاره د بین الافغاني خبرو اترو ملي کانفرنس په پریکړه لیکي په افغانستان کې په دوامدار اصول اول سواکي ملي والی د وګړو یو شان مشارکت د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو په ساتنه او په دې هیواد کې په متوازن بهرني سیاست ټینګار شوی. د ناستې ګډونوالو د غراز له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د ملي او ولسي بهیرونو او جریانونو ملاتړ وکړي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له زمینې برابرولو ډډه وکړي. د غراز د وی هر اړخیز او ټول شموله اصول ملاتړ ووسی او د بشري حقوقو د بنسټیزو ارزښتونو د دفاع لپاره عملی اقدامات وکړي. کاتون د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې ویلي چې په بهر کې د طالبانو د حکومت ضد ناستې او کانفرنسونه د دوی په چارو هیڅ اغیز نه لري. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع کړي او دغه ګوندونه د افغانانو ترمنځ په نفاق اچولو تورن کړي، خو دغه ادعاوي د افغان سیاسي ګوندونو لوري رد شوې دي.
ځنه په یم شتي ولې د مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیلا بیلو ننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي راډیو ته ویل لدندګو خشوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکي هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
مونږ به برخې کړي ولو چې پیڅه د تاسوب سره د خپګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندي خون کې د چوي لته نګدي یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناشته ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندي کې د خون کې پټوګه د درې کلون رئیس تدریس کاوه، خو د دې خون کې خبره اوس به برخلي کده. د خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې واز خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشت برچی سیمې ویو سیدونکو او د یو خصوصي خونځي ایوي خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لښپګم ټولګي ښکته ست کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی، خصوصا مخه زوده چه طولگی تا در اتگ لپره دیر قیو دادی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزایی نوی کسان مارل کی گی.
پا ارت وقت یوش می نارینه خون که هموایی بلا بلا ستونز و سرمخ دی. در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی دی یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی. ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی، هغه عمره نغه نشي کولای د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولای. تر ټولو لوی ستونزه دا ده بعد ستونزه موجوده دي. اوس مثال د خون کې د چې د کری په کور کې اوسي، هغه عمره ماش کم د دولت د خونه ورکول کیږي، په غیر ضرورتونه نه پوره کیږي. ما خپل ځاني موزه 200 افغانۍ ماش ده، 200 افغانۍ باندې چې زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دی هغه عمره خو نه پوره کیږي. ور باندې
د ستاکرو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او خونکي په ټولنه کې ډېر مهم دند ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه خونه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ، ترقۍ، سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي. او د افغانستان معلمین په ډېر شخص شرایط کې د وظیفه ترسره کوي. یو خو د اقتصادي ناخوالې، ټولنیز ناخوالې، مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې، بېوزلۍ کې ژوند کوي. خو کار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت یې ښه شي، ورته معاش مقرر شي، تر څو هغه وکولی شي په ارام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوي او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د سته ښوونکو شمېر 2,15,000 یاد کړی و. اکتوبر 5مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 5مه د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې نمانځل هم منع کړي دي. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي وه چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو نمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وی د داشان ورځو منزل دی یاد وزارت لخوا منسوي دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینه هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د 14 په 3 باندې ټن منزل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې ان منزل د میزان 13 نیټې ته ولیکدول سول.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
وربشو خوست د خوست د باکو لسوالي اوسیدونکو د دې سیمه د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبي ونی لري خو دا چې شنډې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه پلاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي دا اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکی کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیلورو
د باکول سوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زيتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشاخستلای. دوی زیاتوی د زيتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی خو تر اوسه نسیموالو ناړ بندوي درو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړای. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل باباکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې د سومره خزا زيتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبره یو پر دی نو دا سیونه سترغلانګ پر دا حدود تور دی زيتون ونه تر پلوخیلو پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نو غوښتنه دا چې د دې پر مو ته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زيتونو ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زيتون هڅه بدون ارشي د ډیر ښه حاصل ورکي د کم کې ډیر خوان لري د زيتون لري به زیات دی کله بدون ارشي د ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهنې یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحې ستاسې کسې دوالداره کنته نه وي دا اوس د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لامل د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د څغه باز صحو کې نتیجه ورکړم له وزارت سره موضوع شریک کړم. وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سی یو کار سکیږي باید یو تحقیق وسی لږ تحقیق وروسته که بیا مصرف اوسي یا مصرف هم په جینه وي. نو په دې باندې اوس دا موضوع په تحقیق کې روانه ده. که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي، نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبریو سازی میدان او باک ولسوالیو په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریدلې وي خو لبه څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو ان کرنسی دی اکشن به په سهار د بیت سٹمپ د راکړې ورکړې په پلیټ فارم کې تر 125,000 ډالر پورې پورته شو ورسته بیا یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسېده. د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بیا په دغه اسارو کې څوک پنګونه کوي ویل کېږي لوی پنګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیټکوین د دې نوې لوړې بیا څو دلایل په ګوته کوي. لوی خو د پنګیا چونی لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیټکوین کې اچوي که څه هم ځینې پخوانی پنګوال بیا خپل بیټکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي. د جرمنی خبری آژانس راپور لمخې د بیټکوین د بیې د لوړې دو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګ طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومت چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و له 2013 کال راهیسې په څه باندې ولسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یې لده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیه په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل آثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل آثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو او تقریبا د ژوندونه چې 12 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستل دي کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق د لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې خزی انجونی د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه سات باندې د شریعت له نظره چې د پوهې په قران شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې خرجون ولري.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لاره ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پونتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ده آزادی ملما.
ده آزادی رادیو ده ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن د ازادي رادیو له یو داسې میلمه سره خبرې کوم چې اصلي مسلک طب دی، خو د دې ترڅنګ سوداګري کړې او بلاخره سیاست ته مخه کړې ده. ډاکټر آصف صدیقي یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د ازادي رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلی وي. شاغلی صدیقي د جمهوري نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشرانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
د دولیا بهونکې د الله په نامه جناب سرما صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسېدونکي د محمد هغې ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یمن کلی ده، وخجان بازار چې اکثرا ډیر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې لرو جناب سروان صاحب. نو زه چې کله درې کلن وم، البته موږ خپل پلار لاسته ورکړ، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخښي، د روسانو په وخت کې لکه څنګه چې موږ افغانان اکثرا خپل عزت لاسته ورکړ، موږ هم خپل پلار لاسته ورکړ. متاسفانه چې یو ډیر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ایمان نه یادېږي چې د خپل پلار ولې درې کلن خو ډېر وړوکی ماشوم وینو. نو بیا دغه نه وروسته موږ مهاجر سلو، ولاړو پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تره تېرې کړې. او همالته زموږ مور و زما مشر ورو، البته ایمان هغه وخت کې داسې لس یولس کلن بو. خوشبختانه چې دغه په همکاري و د مور په همکاري و موږ وکولی چې تعلیم وکړو. ما ابتدایه او ثانوي لیسې پورې پاکستان کې مکتب مې هلته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب وو، پاکستان مهاجرت ژوند وو، دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم بیا کابل پوهنتون ته راغلم. هلته بیا د کانکور له امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجي و طب وو، هلته کامیاب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف له مخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره وو زیات، ولې د لپاره چې په دې ساينسي مضامینو کې بیا خاص هم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي انجینری د زخت ډیر زیات وو. نو کله چې د نور هم صنفیان به مو اول به طب انتخاب کړو، دویم انجینری بیا کول، تا به کولی چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی. ولې د لپاره نمبر به اول د طب بیا دویم انجینری وو. نو دلته موږ هم صنفیان چې بیا هغوی انتخاب کړ طب، مو اجازه زه به هم طب انتخاب کړم. خو کله چې زه طب ته کامیاب شوم، جناب سرما صاحب ما علاقمندي اختیار نه و چندان، ما غوښته چې بیرته ځان انجینری ته بدل کړم. نو زما مور ډېر زیات علاقمندي درلود چې زه باید ډاکټر شم. نو زه چې مور مې چې خبر شو ډېر زیات خوشحال شو، هغه یې ما لپاره ډېر ښه د ژوند یو ښکلی زیری وي. نو مور راته وویل چې ګوره پام کوه چې دا کار ونه کړې چې زه خفه کیږم، نو ته باید ډاکټر شې. او د دې په څنګ کې مونږ یو بل ما زوی مې هغه هم ډېر زه تشویق کړم چې فی الحال اوس مهاجر د ټول ماتاس مهاجر یو، نو زیات زمور تشویق کړم. راته وویل چې ته به خامخا طب وای، هماغه و چې د مور د تشویق نه بیا هماغه ما چې سمه ده زه به اوس د طب ځای انتخاب کړی مې ده، زه به اوس همدغه هغه ادامه به ورته ورکړم. جناب سرما صاحب ډیر غربت ژوند مو سره تیر کړی، او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته دا ده چې په افغانستان کې اوس ډیر بد مشکلات زخته ډیر دي. دا مونږ لپاره بهانه نسی کېدای چې مونږ دا ووایو چې ولا اقتصادي مشکلات تر وطن کې زخته ډیر مشکلات دي. تاسو باور وکړئ جناب سرما صاحب چې په پاکستان کې چې کله مونږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډیر سخت ژوند مو سره درلود، مګر بیا دا کوم دي کې دا ده چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره ده لپاره زور کوم چې دا ونه وایي چې موږ لپاره فرصت نشته. تاسو وسو ګورئ چې اکثرا سیاسي رهبران سرمایه داران د ډېر غریب کورنۍ نه بیا هغوی وتلی ده. یعنی هدف مو دې کې دا ده چې ځوانان باید تشویق شي. دا ونه وایي اکثرا د سرمایه دار زوی، اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي، غریب زوی همیشه ښه درس وایي. بینان ما ولس ته غوښتنې مې د ځوانانو دا ده چې تاسو خپل مورال له لاسه مه ورکوئ، دا وخت هم تیریږي. یعنی زه خپله دغه یو مثال یم، دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وایي چې دغه ډېر ترخه ژوند چې تا تېر کړی دغه اکثرا مه یادوئ، دغه شخصیت لپاره کېدای سي چندان مناسب نه وي. نو زه وایم چې نه، زه باید داسې ووایم چې زه یو الګو اوسم ځوانانو ته، افغانانو لپاره، چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسېدلی یا تحصیل کړی یا موقف ته رسېدلی یا په سیاست یا په تجارت کې ډېر سخت ژوند سره تېر کړی. یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیان تیر کړي، او د دې پسند کې اصحاب کرام او د دې پسند کې نور تجاران او نور مشران، نو غوښتنه مو دا ده چې باید مونږ لاسه ورنه کوو سیله. بیا خاصه خپل خویندې چې په افغانستان کې ډېر بد حالات کې هغوی قرار لري چې په ځان بیا رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي. ورونه مو غوښتنه دا ده چې د خپل خویندې پسند کې ودرېږي. دا هغه ورځ ده چې خویندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي. دا وطن، دا ځوانان، دا افغانستان سرمایه ده. دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده، او دا مونږ چې هغه کې وطن هم درلود، پاکستان کې مهاجر وو، ډېر بد ورځې مو سره تیرې کړې. قالین بافي ما کوله جناب سروان صاحب، یعنی مکتب هم مکتب کې مکتب به مې ویل، د وخت هم نورو سبې مې قالین بافي کوله.
ډاکټر صاحب تاسو درس تر څنګ مو غالي وبدلې
سار وختي به زه پاسېدم قالین بافی به مې کوله، مکتب ته بچتلم قالین بافی مکتب ته بچتلم، همالته د تفریح په وخت کې یا کوم سال به چې خالي وو هغه وخت کې ما به کوشش کوه چې خپل هغه درس مکمل کړم. دغه نه وروسته جناب سرما صاحب چې بېرته راتلم تر ماښامو پورې ما به دا قالین وبدل. بیا دغه نه وروسته بیا دې کړه چې جمعه ته به تلو، هلته د تفسیر دوره د شان به وو. د دې په څنګ کې موږ ما د شپې یوولس دولس دوه بجې پورې یو بجې پورې جمعات کې نور هم صنفیانو درس به مو ویل. بیا امام سنچانو کوئی سره ما ریاضی کار کول، زر پر ریاضی کله خو ما
چرته د مهاجرت مودم په کوم ځای کې تیر کړ
جناب سروا سه. مونږ مهاجرت کې اول زر چلاړو داخل کم چ ورته ویل کده، اکثرا مونږ یو وخت پورې حالته وو، حالته چې کله سیلاب راغی بیا دغه نه وروسته مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته. شپږم صنف نه پورې دولسم صنف پورې شمشتو کم کلته اوسېدو، حضرت قیس بن سعد یو لیسه وو، هغه کې هم درس ویله.
ډاکټر صاحب که اوس بېرته راشو ستاسو د طب ته، نو طب هم بیا خلاصم کو، بیا مو طب کې کار هم پیل کو کنه؟
بله جناب سرمان صاحب، کله چې د طب نه زه په دیارلس سوه سیزده شتاده چې ورته و سیزده شتاده کې زه فارغ شوم، یعنی 2001 کال کې زه د طب د فاکولټې نه زه فارغ شوم. دغه نه زه چې فارغ شوم نو د کابل د طب نه البته بیا دغه نه وروسته بیا هغه پوهنتون طبي کابل چې ورته وایي، نو کله چې دغه نه فارغ شوم بیا 15 کاله کې مې خپل مسلک کې کار وکړه. بیا دغه مسلک نه وروسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت به مې کوله. د فاکولټې په دوران کې ما شخصي کاروبار هم لږ کوله.
څه کاروبار؟
دا جناب سرما صاحب په هغه وخت کې افغانستان وضعیت اقتصادي حالت هم خو، بیا خارجان په افغانستان کو لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف وو، دا ساختماني او لوجستیکي شرکتونه هم دغه کې اوسه مونږ دغه شرکت جوړ کړی. په هغه کې زه مغرور میو، هغه کې سره مصروف او بیا خې اقتصادي حالت مو ډیر خوشو بیا کله چې ډاکټر سم بغا وکې ملک صد مولا بیا وړې سوی او خجوان مسرات لو تم ز مسلک کې کار کوو دغه نورسته به خپل هغه شخصي بزنس کې زما مصروف و ما یعنی بزنس پر مرا ساختمانی شرکت باندې لو دغه نورسته بیا ورسته چې سو د موبایلونو بزنس هم شروع کړ د دې په سن کې د ترانسپورتي کارنم کې مصروف و یعنی ادابت دا چې ماشاله ژوند ژوند د مې لپاره
بل بیا یو بل ډاکټر صاحب بیا تاسو سیاست ته مخه کړه شورا ته لاړې ولې څنګه زه پیدا شو څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدل کړې
جناب سروان صاحب دغه یو څو وطنداران مکله چې ماته راتله ماته وی چې ته باید دا خدای چې خپل مسلک کې خدمت کوي کو کولای شي ته ونه ظرفیت کتاب وجود کې لیدل کېږي مونږ وینو نه کې چې رو کولای شي چې لا پسې خدمت وکي وطن ته ولسته نو راځه سیاست راځه تر لپاره اکثرا تعلیمي هفته قشر پکې کم ده او بیا خاصه نیم دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا البته یو تعداد نه خلک چندان راضی نو نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا متخو تعلیم یافته په نه تعداد تعلیم یافته کم وو بدبختانه خو نه جواب وطنونو مشکل سره سو وي خو په هر حالت مون ټول ته احترام لرو همدا و چې بیا موږ تشویق لرو بیا راغلو سیاست ته او د دې په څنګه کې د خلکو مشکلات جنجالونه چې وي درلود ما زه خبرم کې زورې دم او دوستانو دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې ادې اقل یو څه اصلاحات را مېسته سی بیا په لوګر پاندون په لوګر کې موږ په هانتون نه درلود اته ما سرین مم سره کې نوستو شکایتونه به کول د سیو مشر نهسته چې په وطن کې دغه د سره کار موږ نه لرو ته د برق مشکل لا د لوګر د په هانتون مشکل لا د دې په څنګه یو اساسي مشکل ته چې باید رسیدګي وکول سی هغه مشکل نه د دې په څنګه کې موږ شفانه په نوم د کنجاک نائب امین الله خان ورته وای چې هغه نیمګړی کار پاتیو او دې په څنګه د مساینک موضوع او ان مشکلات هغه سي وړي وړي خبرې وي نه غټ مشکلات اته قل دا و چې رسیدګي چندان ورته نکېږي یا کېږي دا نه تعقیبيږي یا ګوش شنو وابسته دا به موضوع د څنګه بل اخر هم دا و چې موږ تشویق لولو چې راغلو سیاست ته په سیاست کې چې کله راغلو دا بیا خوشبختانه د لوګر دولت نه مننه دا ان ورسته به د افغانستان د ټول ولس نه په معنا چې البته ټول سره تران اکثرا بیا ماته څلور پنځه کاله د سلام امین سومالته او د ټول سناتور سیمان چې مونږ وي مونږ ترای راکړی دغه زمونه نه کوم هغه د ټول افغانستان پرمندګي دار ولایت پرمندګي دا نه روسته زو ټول افغانستان پوری زمربوت و نو ده نه یوازې خپل وطن لوګر ته بلکې ټول افغانستان ته مونږ اکثرا مجلس به مدلود وزیران به مونږ وخته د ټول ولایت په څنګ د ولایت د افغانستان سوند لپاره اعظمي مشکلات چې مونږ خپل محکم لیدلې وو کوم توقع چې ولسم مونږ درلود ترې او اندازې پورې مونږ وکولې چې خپل رزګي حکومت مثلا جناب سروان صاحب د لوګر په هانتون چې کله چې موقف ته ورسیدم تاسو باور وکړئ چې مونږ ځان دوستان نه وخته چې پانتون جوړ سي هغه په ملي شورا کې وو وي د مزکه په سر معاملې کړې وو ما وکولې چې هغه پانتون دبرال تکیدو بل اخر هغه موافق سره هغه شفانه چې نائب امین الله خان شفانه چې ورته ویل شفانه کونجک چې هغه نیمګړی پاتې وو د پاکستان سفیر ما وخته چې تا پاکستان باید هغه پروژه تمویل دغه پاکستان پراله درلود د ساتامي وزیر هغه هم تعقیب کړی دی په څنګه کې د مساینه مورد باندې ما خپل وزیر معدن وخته سوزرې د چین سفیر مې سوزرې وخته چې په دمانه باید کار وسی ز خپل لوړم مساینه کوته مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات او د دې څنګه امنیتی مشکلات وو دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خند موجود وو د لوګر د سرکاس موضوع چې ډیر مهم موضوع پروژه بیا موجود مګر نه تطبیق کړي مزه د لوګر د برق موضوع دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میګي
دا پروژه چې تاسو یادوي آل د سپېغ وخت کې پیسې ډېرې وي یو خو امنیت تاسو یاد کو نور څه مشکلات ولې خندونه ول دا پروژه ولې نه تطبیق کړي
جناب سروان صاحب یعنی تاسو باور وکړي چې د خندونو په څنګه کې زګ سرم دا وایم اکثرا د موږ ورو ته وایم چې د نظام هم کله کله سقوط کیږي یو د فاکتورونو نه کېدې چې موږ هم پکې وو سو هغه دا چې ډېر خپه کې وي خ مینه دا یعنی مونږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري منفی پوینټ هم سړی وګوري باید سړی هغه اعتراف وکړي یعنی مثبت پوینټونه دا و چې منجونې مکتبونه وو تعلیم وو درس وو ډیموکراسي وو ازادي بیان وو انتخابات وو او د دې په څنګ کې خنډونه هم بیا همدغه مشران البته یو نیم مشران مونږ یاد یادومه یو نیم مشران پورې اړه درلود مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته کله چې تاسو مثلا د دولوګر د سرکه شرکت چې د سرکه سرسرک چې کله څوک نیولې کوم شرکت چې ما ته خپل غسرې راغی کمپنی ور راغی چې فلان کې یم دولوګر وکیل البته ما ته نو غواړم چې تاسو نوم یاد کوم نو خو دې کې جګړه دا ووري او ځان ورسته افغانستان د سیاست کې د نو ورسته ځان اصلاح کړي او موږ مرته دعاګانې کوو موږ ورته احترام لرو خو پای چې سړی بازار اخلاوي چې موجود دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نشي نو تاسو باور کې هغه شرکت ما ته راغی راته وای چې دغه د فلان کې وکیل حاجی صاحب ما ته وای چې دا کراش به ایمان اخلي کینه اخلي زه دا پروژه در باندې بنداو ما نو دا خبره چې ما ته وکړې نو دا ټول مجلس سره وکیلان والی د لوګر والی موږ ټول سره ناستو ما دا سره شرکت ته وې ما چې ګوره زه یا دا یو شرکت دی په څنګه د نور شرکتونو هم مثلا د مدغه ولسوالۍ سو سرکونه او چغه جوړې ده شرکتونه ما ته راغی راته وی چې دغه سی غریب همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ نوم یاد نه کړ دغه حاجي صاحب محترم وی چې هغه دا مونږ ته وایي چې دغه پروژې مونږ ته راکوي او دې په څنګ کې د مزګ استغاثبین او دا کسي خبرې نو بل اخر غټ مجلس د ټول شرکتونو وړه د خلک چې مشکلات درلوده شرکت رئیسان ما ټول وخت د ولایت کې مونږ سره ما ورته تاسو د خزه طلاق وکنه چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حباو دینار وغواړي تاسو لطفا اول ما یاد کړئ بیا د تاسو کې تاسو زموږ ځای ما لته ګوره مونږ د ملي شورا پینځه کسان مونږ ته مونږ نه ستو د پسنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مستوالي صاحب مستا قومندان د امنی ملي امنیت رئیس ستام دا اوس زبر موضوع رئیس جمهور ته مرسم میډیا کې هم ځان سره شریک کوم د پسنګ کې کوم موضوع چې مونږ پرې لري زبر دا موضوع تعقیب کوم
بله
دغه جناب سروان صاحب د موضوع کله چې دا خبره مې یاد کړه ما ورته وویل چې د دې نورسته هر څوک چې د شرکتولو لپاره خن جوړ کړي ته د نورسته زبر هغه موضوع میډیا ته میډیا سره هم موضوع شریک کوم او رسمن ز مکتوب لګم بر ورس مشر ته دا خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نتریا پرې ما شرکتوتو وی چې دا ګوره تاسو د ایمون نمبر استا دا د میډا د میډیا نمبر دی او تاسو مونږ هر یو تاسو ته زنګونه وو یا ما په تاسو زنګ دا تاسو هغه کټ کوي او میډیا ته مو کې نور ته چې تر څو دا دلور نور لپاره دی برات درس وسی دا هم دغه هم دا و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونی ولسو ما وکولای سو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سره کې جوړول کار پی کوله هغه بل اخره ډیر خوشاله د دې په څنګ کې دغه نور سره کونه اته د دې په څنګ کې په لوګر کې یو کاف ماسو چې دا چې محترم له خوانه ورته مشکلات جوړ سو چې غوښته چې پیسې تر وغواړي نو بل اخره د دې مشکلات مخاوني ولا ینه د دلوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کې خوده ده مال لپاره همیشه چې هغه ګورم مال لپاره غټ افتخار ده
بله
نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډیر مثبت اړخم دلوت خود ته یو منفی پانتون هم دلوت نو او زه د ولایت مې غوښتنه ده چې همیشه راځي چې هر څه چې تیر سوی مونږ داسې ونه وایي چې گذشته سلامت نه تاسو باید گذشته په نظر کې ونی سي راتلونکي لپاره پلان ونی سي مثلا کې چیرې زی محمد یا محمود یا هر څوک چې وي تاسو باید هغه باندې لک پس منظر یا بګراوند لک مطالعه کړئ چې د مخکې څنګه شخصیت بیا ور باندې اعتماد وکړي چې دغه اشخاص چې په افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیرهونه کې بیا ونه وایي چې کاش کوم طالب خو نه دغه خلک بیا زه فکر کوم چې
کله چې په 2020 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل ډېر نور خلک مو ووتل ماجر شول تاسو څنګه تاسو په مغاولو کې ووتلې ک روسته ووتلې د بل مهاجرت په اړه هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څنګه وو څنګه پیل کړ
جناب ساروان صاحب دا یو ډیر خ خاطرام ده بد خاطرام ده خ خاطره خو بتای چې چیرې ما بد کړو خدانه خسته یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته راتله خامخا مال لپاره خن جوړوله. الحمدلله داسې یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مزه کې غصب کړی وو، نه کوم قتل کې، نو مسایلو کې مې داخل نه وم کوای. اول کې به ما کور ته راتله خامخا ما فامیل ته به ضرر رسوله. الحمدلله چې کله زه موقف کې وم او دا ما سره او زه ځوانانو ته دا مشوره ده، تاسې موقف ته رسېږئ، چوکۍ ته رسېږئ، تاسې خپل هغه بدې ورځ په نظر کې ونیسئ او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونیسئ. سبا زه به په دې چوکۍ کې ونه وسم، کېدای سي زه په خپل آزاد وګرځم. نو دا یو مشوره مې ځوانانو ته دا ده چې دغسې ټکو ته دا ټکې ته هم تاسې متوجه اوسئ. زه چې کله سقوط شو ځینې شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنۍ ما چا سره کړی وي، یو او بده پېښه دا وه چې زه په شورا کې وم چې ما باډي ګاډر ما ته راغی، راته وایي چې ماوی صاحب هغه حالات ډېر خراب ده، دا امنیتي سکتور ټول تختې. زه چې ووتم واقعا ډېر بد حالت و، نو مې قیافه مې لږ تغییر کړې، نو کوم یا کورته یې راسره هغه مې ویستې او څادر مې په ځان واچو. نو زه کارت سخي پورې زه پیاده ولاړم، هلته ما هم صنفی و، هم صرفی مې نه وي، ما یو دوست و د اهل تشې و ورونو د جملې نه و. او زه هغه کور ته ولاړم، څو ورځې هلته زه پټ وم. یعنی دا هم یو مثال، زه غواړم چې دا داسې وي، هغه البته د شرکتونو په نوم و. یعنی داسې نه و چې خدای مکه مونږ د غلا و پیسې.
نه نه، زما منظور دا و چې ستاسې چې وضعیت داسې و، سره له دې چې پیسې هم درلودې، تجارت هم کړی و، پیسې هم ګټلې وې، اما بیا هم تاسو د خپلو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو یادونه وکړه، اما یو شمېر نورو بیا ډېرې پیسې له ځان سره یوړې.
بله، زه تاسو خبره سره زه بیخي جناب سروان صاحب موافق یم. دغه اول ټکې ته که چیرې راسو، ما مخکې تاسو اشاره درلود چې په دې جمهوریت کې ډېر مثبت اړخ هم درلود، یو نیم منفي اړخ. یو په هغه جملو کې دا وي چې مثلا داسې خلک هم وو چې بیا ادبی ما فخر نه درلود آسمانو ته ورسېده. موږ هم خپه ده، موږ هم په دې خپه یو، او ولس هم باید هغوی ګرو ګرام دل لپاره ګرام دی چې مثلا یو کس غلا وکړه، دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لکه دا ټول په دغه شکار کړی. یعنی جناب سروان صاحب، زه اکثره ملګرو یاران دوستان چې پیژنم چې البته مفکوري والا خلک دي، په خدای باور وکړي چې ټکسي ونی کوي، یعنی په ډیر بد حالات کې قرار لري. دا کله کله موږ دا کسي کوو چې دا غلا وچا وکړي، خی دا دا د موږ چې دغسې وضعیت کې موږ قرار لرو. بیا دومره شکر وباسو، دا الحمدلله شکر ده چې موږ غلاوی نه ده کړی، چې دا حرام پیسې موږ نه خورو. او هغه خلک چې غلاوی کړی، مرداره یې کړی، یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکړي. او دویمه خبره دا ده چې ولس نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ چې موږ همیشه په دې 50 کاله په افغانستان کې ډېرې بدې تېرې تجربې لرو، راځئ چې په هغه خلکو پورې اعتماد ونه کړو، نور په دې دوی په شعارونو باندې ونه غولېږو.
دا ډېر مننه ډاکټر صاحب. کورم ودان
تا د کور ودانې سروان صاحب ته
سلامات.
خپو هېګه چې برباد يم، اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد یم، یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادم، د جمعې وزونو زکا ما وې زبتا تیاد یم، تا دا فکر چرت کړې پریزادیم، پلر مال منم ورکړو یو دعایم خوشبادیم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسخ کارو تاوزا هسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا نشي ايش پويشا وسلاوزا بیا بهم باور کوم یا رستا پخلاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا کارو تاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا کارو تاوزا اصل کی امزاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کی امزاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا اصل کی امزاوزا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ஜவுளர உளையோ